ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ته خراغلس د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې په مکړی خبرونو ته. یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک له پلوه په شدید فقر کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو بیان کې چې پرون ناوخته پر خپل ایکس پانه خپور کړ ویلي دي چې له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یو نوې پراخه طرحه پیلوي څو د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیستمونه د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړي کړي. د یونیسف د بیان له مخې دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال پورې دوام کوي. د برتانیا حکومت تمویلوي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیه له ژور بحران سره مخامخ دي د ښې تغذیه زمینه برابره کړي. اټکل کیږي چې یوازې سږ کال به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د یونیسف په وینا تر 5 کلونو د کم عمره ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسیدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي او د شپږو او درویشتو میاشتو تر منځ عمر کې تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډوله خواړه خوري. هلدا چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا شته. جرمنی نن یو اتیا افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم او افغانستان ته واستول. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پریکړې سره سم ورکړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر وو. د کډوالو ایستل یو ځل بیا په جرمني کې په یو مهم سیاسي بحث بدل شوی دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند د بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړې او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو پر اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تیر ماښام 15 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له افغانستانه پاکستان ته دننه شي. سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي بللي دي او ویلي دي چې دا کسان هغه مهال ونیول شول چې د بي سي خیل کلي په یو جماعت کې پناه اخیستې وه. پاکستان وخت په وخت له افغانستانه د ټي ټي پي د وسلوالو د وروښتو ادعاوې کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. امریکا عراق ته خپل ډیپلوماټان استوي. امریکا یو میاشت مخکې د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو وروسته له عراق خپل ډیپلوماټان استلی وو، خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته ویل هغه کارکوونکي چې موقتاً له عراق بهر ځای پر ځای شوي وو په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او په اربیل کې د هیواد قونسلګرۍ ته ستنېږي. هغه همداراز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت له هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي. امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی، خو فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمیدو نښه بلل کیږي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسان یې له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر، مغلا، هتای، مردین او سامسون په ګډون په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالي مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیې له استخباراتي ادارو سره په همغږۍ او د یو شمیر بهرنیو ادارو په همکارۍ شوي دي. ترکیه له سوریې سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري. داعش ډلې د مې میاشتې په وروستیو کې د سوریې په جنوب کې په یو برید کې د نوي حکومت ځواکونه په نښه کړل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وباورې چې یو شمیر کابل میشتي خځې ادعا کوي چې طالبانو ډله ډله خځې بندیانې کړې دي. په عین حال کې د ملالې بنسټ وایي چې له ایرانه د افغان خځو جبري استل به دوی لزندان شکنجه جنسی تشدد او نور و سرغړاونو سره مخامخ کړي.
نگرانی ما یست که دوباره
زما اندېښنه دا ده چې که دا فعالین او معترضې مېرمنې بیرته افغانستان ته ستنې کړل سي، د دوی ژوند به له خطر سره مخ سي.
په پلازمینه کابل کې د اوبو سطح تر پخوا لا نوره ټیټه شوې ده. او وبوري چې نن د نژادي توپیر پر ضد د مبارزې د اتل نلسن منډیلا د زیږون ورځ ده.
د نلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلې هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي، څو د اوږدو جګړو له امله د زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزول لمړی موضوع ته یو شمیر کابل میشتي خځې او نجونې او خپلوانې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محرمو د نلرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولې او بندیانې کړې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شویو د ښځو او نجونو شمیر تر 250 ډیر دی، ځینې لا هم په بند کې دي خو ځینې نورې په ضمانتونو خوشي شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پراپور کې واوري.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی می ترسن. طالبا هدفشان همی از زن در جامعه حضور نداشته باشه.
د ښځو د حقونو فعال صمیمه امیری ده چې هدا کوي و همکاره او د هغې وریره پرون پنجشنبه د جولای په 18 د کابل ښار په شهرنو سیمه کې له بازاره د مازدیګر په 15 بجو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نارینه محتسبانو لخوا د هغوی په خبره د بشپړ حجاب د نه لرلو له امله نیول سوی دي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د همکاري ورته ویلي یوازې دی او ریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوی نجونې او ښځې لیدلې دي. د دې پټکو یو شمیر خوشی سوی خو یو شمیر نورې لا هم حوزه کې وي. مخبله یو همکاری نیولې، هغې سره یې ګڼې نورې ښځې او نجونې هم راټولې کړې وې. ویل یې چې حدودا 250 ښځې او نجونې راټولې او بندیانې کړې دي. کله چې دوی حوزې ته بیولې ورته ویلې چې تاسو حجاب نه دی مراد کړی. آن ورته ویلې چې که کور کې هم اوسې کې باید حجاب مراد کړي. دوی ټولو ټلیفونونه یې پلټلي. آن دوی سره یوه بله مېرمن چې جرمني نه راغلې نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته. میرمن امیری د خپلې دې همکارې ځینې لیکلي پیغامونه ازادي راډیو ته راستولي چې هغې په کې ادا کړې چې له دوی مخکې په حوزه کې له وړاندې ډېرې نورې ښځې هم وې او له دې شمېره یوازې 50 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوشي سوي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږو ځوانو لوڼو مور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا ایوه لورې پنجشنبه د غرمې 12 بجې د کابل ښار درېمې حوزې اړوند پلسرخ سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وې چې په خبره یې له ډېر سپکاوي او بدو الفاظو وروسته یې خوسي کړي دي. دې میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراد کړی وي خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وې. خپل پرون نور سره مې پولیسرخ سیمه کې ناروغه وم. ډاکټر ته تللو چې موږ ته موږ سره ډېر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چې حوزې ته ځو، بیا یو څوک راغلل موږ یې را خلاصې کړو، بیا کور ته راغلو. موږ منظم حجاب درلود. درې مولویانو چې سپینې چپنې وې داسې چلند یې راسره وکړ چې هېڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې یې له کاسټر موټر راښکته کړې. موږ محرم نارینه نه لرو، زه نارینه له کومه کړم؟ دا وایي خاوند یې فلاج او زوی اوه کلان ماشوم دی. دغه شان یوې بلې کابل میشتې ځوانې نجلۍ چې دا هم ادا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهرنو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اړوند یوې حوزې ته انتقال شوې وه، دا ادا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته له اخطارونو ورکولو او د ټلیفون له چکولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت آزاده سوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور سي، وی ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هیواد ورته په زندان بدل سوی.
هغه څه چې د ښځو بشري حقوقو ځینې فعالانه هم پرې ټینګار کوي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به زندان کلان زنان تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبان او افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې هم جونې ان آرام سره نشي اخیستلی. دا چې دوی هم د خپل ستونزو د حل لپاره راوتلی نشي، بازار سودا لپاره نشي تللی، یا حتی د خپلوانو او دوستانو لیدو ته نشي تللی. دا د نس غملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنۍ چارو وزارت بیان عبدالمتین قانی، او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د غویدا او پاړه راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي، دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوسی کړي. خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د سب نیټه نه ده معلومه، او نه په خبرو سویو ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل سوي. په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو پر بنسټ طالبانو لتیری وی اونې راهیسې په رستورانتونو، بازارونو، واټونو او بیلابیلو امازایونو کې د حجاب او محرمو نه لرلو په تور د ښځو او نجونو نیول او دوی ته د خبرداري ورکول پیل کړي دي. مخکې هم یو شمېر قبل میشتو نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
و امر دل چې یو شمیر کابل میشتي خځې او نجونې او د دوی خپلوان او کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محرم د نه لرلو په تور دوی د کابل په بیلابیلو سیمو کې نیولې دي او بندیانې کړې دي. په همدې حال کې د ملالې بنسټ وایي له ایرانه د افغان خځو او نجونو جبري استل دوی په سم دستي ډول د زندانی کولو، شکنجه، جنسي تاوتریخوالي او د بشري حقوقو له نورو جدي سرغړونو سره مخامخ کولای شي. د بنسټ په یو تازه راپور کې ویل دي چې د دغو ښځو بیرته ستنول د جنسي اپارتاید هغه رژیم ته د سپارلو په معنا دي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي او د راتلونکي د جوړولو هر ډول فرصت یې ترې تروړلی دی. هماله یو شمیر افغاني معترضې میرمنې چې په ایران کې ژوند کوي هم وایي چې که افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو بېساري او ډله ییزه جبري ایستنه دوام لري، افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او نجونو د حقونو د احتمالي نقص په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه ملالۍ بنسټ هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان او د جنسیتي توپیر هغه نظام ته د لسګونو زرو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ستنول چې د زده کړو، کار، د تګ راتګ ازادي او امنیت حق یې ورنه اخیستی، دوی ته د زیان رسولو مستقیم اقدام بللی دی. دغه بنسټ د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اقدام د راتلونکي جوړولو هر ډول فرصت له دوی اخلي. په اعلامیه کې د هم راغلي یو شمېر دغه ښځې چې د بشري حقونو فعالانې، ښوونکې او هغه معترضې میرمنې دي چې د طالبانو حکومت د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې غږ پورته کړی، د بیرته ستنولو په صورت کې به د بندي کېدو، شکنجې، بند، جنسي تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له نورو جدي احتمالي خطرونو سره مخ شي. ملاله بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ستنول ودروي، هغو کسانو ته چې امنیت غواړي د پناه غوښتنې ملاتړ پراخ کړي، قانوني مسؤلیتونه پیاوړي او جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هممهاله یو شمېر افغان معترضې میرمنې چې په ایران کې ژوند کوي هم وایي که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د جدي ګواښونو سره به مخ شي. د دوی له ډلې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل:
زه څو ځلې د طالبانو لخوا ګوښل شوی یم. ما د بند تجربه هم لرلې ده. زما د فعالیتونو له امله زما ورور او ماما هم بندیان شوي دي. اوس دا ویره لرم چې که په دې وضعیت کې افغانستان ته وشړل سم ښایي کور ته ونه رسېږم او پر لاره مې ونیسي او ومې وزني. دا امکان لري ځکه ما د طالبانو د خوښې خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی.
مرزی محمدی په ایران کې بل افغان معترضه میرمنه ده، دا هم ورته اندېښنه لري.
زما اندېښنه دا ده چې که دا فعالین او معترضې میرمنې بیرته افغانستان ته ستنې کړل سي، د دوی ژوند به له خطر سره مخ سي او یو ځل بیا به هغې بدې ورځې تکرار سي. دوی به بیا بندیانې سي او د طالبانو له شکنجو سره به مخ سي.
دغه معترضې میرمنې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د جبري ایستلو د مخنیوي لپاره جدي او عملي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د جبري ستنولو په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جولای په 15مه له کوربه هیوادونو غوښتي وو چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو بندیزونو ته په پام د افغان کډوالو د بېساري او جبري ستنې په په اړه په خپلې پریکړې بیا غور وکړي. مخ یو شمېر جنو چې تازه له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوي وي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. ایران په دې وروستیو کې له هغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR هم د کډوالو ایستنې دا بهیر بېساری بللی، ویلي د روان زیږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان د ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د مخام په اوو بجو د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې خبرونه کې بنن د کرنې او باغدارۍ له یو متخصص سره پر هغو اقداماتو خبرې وکړو چې کروندګر او باغداران باید د خپلو فصلونو له اخیستو وروسته ترسره کړي. تاسو هم په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 300 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00111.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا استخباراتي سرچینو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې میاشتې د جګړې په ترڅ کې د ایران د ولسمشر ټپي کېدل تایید کړي دي. مخکې د ایران دولتي خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی و. ویل شوي چې حمله کوونکي نه یوازې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو له پټې غونډې خبر و، بلکې په دې اړه یې هم معلومات لرل چې هغوی له کومې لارې د غونډې له ځایه وځي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوه استخباراتي سرچینو تایید کړي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د ټپي کېدو خبرونه رښتیا دي. د امریکا سی بی ایس شبکې د پنجشنبه په ماښام راپور ورکړ چې دوه امریکایي استخباراتي چارواکو ورته ویلي د ایران د رسنیو راپورونه چې پزشکیان د اسرائیل د بمبارۍ له امله ټپي شوی حقیقت لري. د فارس او ایرنا دولتي خبري اژانسونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې دا پیښه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې په څلورم مورز رامسته شوه. دوی ویلي د ملي امنیت د عالی شورا پټه ناسته چې د جوزا په شپږویشتمه د دوشنبه په ورځ د تهران په یو خوندي ځای کې روانه و، د اسرائیل له لوري بمباري شوه او ولسمشر پزشکیان له غونډې په بیړه د وټلو په محل برسیرن ټپي شو. پزشکیان دوی ونې مخکې په یو مرکه کې امریکایي ژورنالیست ټاکر کالسن ته ویلي و چې اسرائیل غوښتل دی ووښني خو ناکام شول. نور نیوز چې د ایران په ملي امنیت شورا پورې تړاو لري ویلي دغه ناسته په یو شدیدن ساتل شوی ځای کې ترسره کیده، خو حتی استراری لاري هم پنشه شوی وي چې دا شی برید کوونکې د وټلو د لارو په اړه هم معلومات لرل. د برید لامل ځین نور چارواکي هم له تنفسي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د برید ویډیو چې د چټګر په باقری مینه کې اخیستل شوی ډیر شمیر خلکو کتلې ده. وروسته دولتي تلویزیون همغه ویډیو د ایران له لوري پر اسرائیل د برید په نوم خبره کړې و. تر اوسه اسرائیلي چارواکو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پیشه کریشتیا وی شی چې د اسرائیل استخباراتي او پوځي قدرت دومره ډیر دی چې د ایران تر ټولو پټي امنیتي ناستي هم وشتلې شي او دا د تهران د امنیتي کړیو لپاره یو لوی خبرداري بلل کی شي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بشری استوګنې پروګرام یو ان هبیټات خبرداري ورکړی چې په پلازمینه کابل کې د اوبو په کچه کې د پام وړ کمالی راغلی. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې شاوخوا شپږ میلیون کابل میشتي خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو هم وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوې دي او اوس د څښاک او کرنې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پایمنار د سیمه اوسیدونکو دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمه اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمه اوسیدونکو د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې کیندلې دي.
سیمه کې د څښاک اوبه ډېرې کمې دي. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې. په ډېرو ځایونو کې څاګانې وچې شوې. څوک چې د برمئي څاګانو د کیندلو وس لري څاګانې کیندلې، خو څوک چې وس نه لري سلګونه متره لرې ځي او اوبه راوړي. سهار وختي ورته نوبت نیسي. د کرنې په برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې او ډېری څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبو له کمښت سره مخ دي.
د کابل د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي.
اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو. د لپاره چې خپل د کور ستونزې ورباندې حل کړو، د باندې نه چې اوبه خرڅېږي ټنکرونه اوبه اخلو او ډېر احتیاط خپل کور کې مصرفوو. د لپاره چې اوبه نشته او
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یون هبیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه ډېره راټیټه سوې او شاوخوا شپږ میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 18مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکي د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکارۍ او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډېر اړین دي. یو ان هبیتات د روان کال په حمل میاس کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
دولت باید اتونه عاجل کیږي. هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه د نور، لکه د پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي نشي اوبه، یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2030 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتېدنې او د اقلیم د بدلون له امله 10 متره راټیټه سوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په 6مه په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې وروستي موضوع نن د جولای 13مه نړیوال د نیلسن منډیلا د زیګون ورځ لمانځي. د نژادي توپیر او تبعیض پر ضد مبارزه منډیلا د نوبل د سولې تر جایزې ورسو. منډیلا د دې مبارزې په خاطر نه یوازې په جنوبي افریقا کې بلکې په ټوله نړۍ کې یوه پیژندل شوې څیره وه. سنا کاکر د موضوع تفصیل اوروي.
منډیلا څوک و؟ سیرنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وایي نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاشا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومته نړیوال شخصیت و چې مبارزه یې د عدم تشدد پر اساساتو ولاړه وه او له دې لارې خپلو موخو ته ورسید. نوموړی وړاندې د منډیلا په اړه وایي
دی د خپلې مبارزې په ترڅ کې وتوانید چې په جنوبي افریقا کې نژادي او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام لچانه و نه خسته دی. خپل خلکو جمهوری ریاست ته ورساو. د جمهوری ریاست پر مهال هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبی افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پوټکی ولسمشر و چې د ډیموکراتیکو ټاکنو له لارې واک ته ورسید. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل چې دې کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر له 1990 تر 1990 زیږدیز کال پورې د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشری وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بېوزلۍ او ایدز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1903 کال د جولای په 13 زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 5 وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، تبعیض، زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایب صافی وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بخونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلې هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لار هوار شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لار هوار شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې 4 کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابري مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان،
افغان ښځې او نجونې نن په همغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوې دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده: ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زما مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته، ان یو میاشت پاس یې یوه نیمه شپه راته 200 روپۍ به راته. اوس بیل هر 15 ورځ راځي، 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته. اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي، خو اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارواکو ورسیږي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه باید خپله کوم همکاران چې دي کوم کار کوونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه سره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباه او برباد دي، نو په دې باندې د هر څه سخله چې را بشرګان راغلي دي ماجر نه ماشام ګوله نه لري. نو زما د دوه ورونو سره پوښتنه ده، باید د دوه مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده او خلک ډوډۍ نه لري. دې چې دې نارټ راټ جاران دا باید کومک سره وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر